ځوان فکر له ازادي رادیو نه
سلامونه ستړي مشه ځوان فکر پروګرام دی ز فريدا سيال پکې د شفيق یار د تخنیکی چارو په سمبالښت اساسي قرباني یو نن په پروګرام کې په دې موضوع خبرې کوو چې څنګه ځوانان کولای شي په ټولنیز ژوند کې د وړو او لوی موضوعاتو په اړه د اختلاف نظر لشتون سربیره توافق ته ورسیږي او څنګه په ټولنیزو رسنیو کې کولای شو د ځوانانو ترمنځ د مختلفو موضوعاتو په اړه د نظرونو متقبل احترام رامنځته کړو. په دې موضوع بحث کوو له افغانستان د ننه او بهر سره ځوانان په پروګرام کې دي له دوی به واورو چې دا مسایل څنګه حل کېدلی شي. را سره په پروګرام کې لیکوال او د افغان خزو آنلاین ادبي بهیر غړي زلانور په هند کې افغان محصل هلال محبت ځوان فعال ریاض مقام زیو د پهنتون محصل رنا افغان را سره خبرونه کې دي. تاسو ټول ستړي مشه په خیر اغلی که زموږ ملمانه وسلی پایلبا د لیکوال او د افغان خزو آنلاین ادبي بهیر د غړي زلانور نه وکړو اغلی نور تاسو ستړي مشه په خیر اغلی که پایل په دې پښتني وکړو چې دا نظرونو ته درناوی او د چې د اختلاف سربیره په یو موضوع توافق تر رسیدل لکم ځای پایل کې دی شي.
سلامونه تاسو ټول ته هله ده روح زور خوشاله وایست زه کولی شم د دې موضوع په اړه څه وایم چې موږ د ځوانان اختلاف چې ځوان هغه برخه ده چې موږ د ټولنې چې موږ د ټولو ورته سترګې دي په اصطلاح او موږ د ټولو تمې اوس ځوانانو ته دي او د دوی ډېر زیات مسؤلیتونه دي په دې ټولنه کې. دغه یو موضوع باندې توافق ته رسېدل دغه چې ډېر اسانه او ډېر سخت کار دی او بل موږ ځوانان په اصطلاح یو بل دغه درک نه لري چې دوی درک کړي او بل دا چې دوی د یو بل نظر ته په هر صورت دا چا خپل بین نظر دی د هر چا نظر ته باید احترام ولري او د هر چا نظر باید درکي او فکر وکړي ور باندې د هر چا نظر باندې اته فکر کوم چې دغه درک یا هم د یو بل ته هغه نظرونو احترام زمونږ ډېرې ستونزې حلولی شي. دغه ځوانان کله چې هم زمونږ دغه ټولنیزې رسنۍ ګورو دوی یو بل ته په دغه کې ډېر د توهین یا د هغه مسیجونه چې هغه باید ونسی یا درک یا مغه پرستی رسلا تی نوری ډېر خبرې دي چې موږ نشو کولی توافق ته پرې ورسی. خو زه فکر کوم چې دا نظرونو ته احترام اقدر چا خپل نظر دی درک کول دی یو بل او دغه هر مثلا څوک حق لري چې خپل نظر وړاندې کړي خو په هیڅ صورت باید توهین او بې احترامي ونه شي. پرې سره کولای شي چې او البته صبر او حوصله موږ ډېرې ستونزې حلولی شي.
مننه کور ودان غلې زلات تاسو به تر وګرځم مقام ځای سپ تاسو ته راځم په ټوله کې هغه څه چې د ځوانانو ترمنځ د نظر اختلاف موضوع راپورته کیږي د دې ځای دغه د خوانځي لسم دو لسن صنف یا په ټوله کې کاپانتون یاد کړو دغه دوروي چې ځوانان په بیلابیلو مسایلو بحثونه کوي خبرې کوي او د دوی د مختلفو نظرونو نه کله کله داسې کیږي چې دوی ترمنځ توافق ته رامنځته نشي دوی توافق ته ونه رسیږي. ستاسې په ان باندې کله چې ځوانان غواړي په موضوع توافق وکړي زده کړه پکې څومره مهمه ده؟
ډېر زیاته مننه ویلې سیالز تاسو لومړی غواړم چې تاسو ته همدارنګ د بحث نور مېلمنو ته او د ازادي راډیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته خپلې نیکې هیله سلامات وړاندې کوم. ډېره مننه چې دومره ډېره مهمه او حساسه موضوع مو ټاکلې ده. تاسو پوښتنه ته به وګورم چې په دغه اختلافات کې د زده کړې کچه آیا د زده کړې رول څومره دی؟ کله چې موږ د نظر د اختلاف سربېره د توافق بحث کوو دوه خبرې راځي. یو دا موضوع چې آیا دغه دواړه لوري چې مثلا د یو بل سره د نظر اختلاف لري په ځای موجود دي او یو بل سره مثلا مناظره بحث کوي او کنه. بل داسې وضعیت هم وي چې مثلا زه مثلا د یو چا سره د نظر اختلاف لرم، له یو ډلې سره، له یو فکر سره، له یو مکتب سره، خو مقابل لوری نشته دی. په دوړو حالاتو کې د اختلاف حلول به خپل پروسه لري. کله چې موږ مثلا دوړو لوري شتون ولري په هغه کې مثلا د نظر اختلاف حلول کې یو دوړو لوري باید خبر ورنوي نو کو چې تر څو د مسلې په اوم پوه شي او کولای شي چې یو بل تقینات وکړي. ځکه چې دا واپهنه وایي ډېر خلک بحث په جریان کې د دې پر ځای چې مثلا د مقابل لوري خبرې واوري خپل خبرې جوړي، کله چې مقابل لوري غږیږي نو دا بل کس د دې پر ځای چې خبرو ته غوږ شي او ځان پرې پوه کړي او کوشش کوي چې بل خبره جوړه کړي ذهن کې. او حال کې مونږ چې کله د اختلاف خبره کوو چې اختلاف حلتونه کې یو موضوع ډېره مهمه ده، کومه پوهه ده یا د زده کړې کموالی دی. ګوري کله چې اختلاف رامنځته کیږي په دې معنی چې زه په کومو خبرو پوهېږم زما معلومات کم دي، کسره چې زه مثلا اختلاف لرم د هغه معلومات هم کم دي، ځکه موږ یو بل سره اختلاف لرو. که چیرته زما پوهه او د هغه پوهه یا د هغه زده کړه زما زده کړه سره یو ځای شي، بیا له هغه وروسته موږ وایو چې دغه معلومات بشپړ دي، اوس د تحلیل او د هغه د جزوي کولو یا د تجزیه کولو مرحله به شروع کیږي. نو د زده کړې رول ډیر زیات دی، څومره چې مثلا په ځوانانو کې د پوهې کچه لوړیږي، څومره چې دوی ډیر زده کړه کوي، څومره چې دوی ډیره مطالعه کوي، هغه اختلافات کمیږي. ځکه چې زه وایم کله چې مثلا دوه لوري دواړه خپل هغه معلومات سره شریک کړي، نو دغه وخت تجزیه او تحلیل ته لاره هواریږي. د دوی وروسته یو انسان په صحیح شکل پریکړه کولای شي چې زه په حق یم یا مقابل لوري په حق دی. که چېرته د زده کړو کچه کمه وي یا د معلوماتو خلا موجوده وي، معلومات بشپړ نه وي، نو انسان په خپل او هغه معلوماتو باندې اعتقاد کوي، په هغه باندې پریکړه کوي چې دی له ځان سره لري، نه هغه معلومات چې مقابل لوري سره شته.
ما خمزه صاحب مخکل دین چې ادامه ورکړي په بخښنه سره دلته یو پوښتنه لرمه. کچری ځوانانو نه لګ موضوع دغه تجربه کارو کسانو ته یو سود وی زړه په افغانستان کې کوم کتلې وي موږ ساسي پلرونه ډیر وخت اس شوې دي چې دوی تعلیم نه وکړي، خو یو مسله ډیره خدر کې خې تحلیلي او سره پڅن کې مقابل لوري سره ډیر خه توافق تر رسیدي. بیا هم فکر کوي چې په دغه مسایلو کې هم تعلیم مهم ده کنه، دغه مقابل لوري په خبر ځان په حواله مهم دي.
دا ډېره مهمه نقطه ده. ګوري خا مونږ وایو چې پوهه په خپل له تجربه تر لاسه کیږي. دا سم ده چې مثلا مونږ ډېر خپل مشران وینو چې مثلا د پوهې په واخه کې ممکن مکاتب ته ډېر نه تلیفون ته لوري زده کړې نه کړي، خو بیا هم کولای شي مثلا په ښه شکل سره مسائل حل کړي او په ښه شکل سره بریک رو کړي اختلافات له منځه یوسي. دې یوازې نه یو غا اساسي لدا ده چې البته مهمه لته ده چې دوی تجربه لري او دوی وخت نه او هغه څه چې ځوانانو لا نه وي تجربه کړي، دی والله مخې کلمه په خوا تجربه کړي وي، نو دا په خپل هغه د دوی تجربې دي چې دوی په هکې زیاتواله راغلي دي او له زیاتوالي وروسته دوی کولای شي خپله فیصله وکړي. دا په دې معنی چې د زکړې رول ډیر زیات دی. البته نور ډیر لته نشته چې اختلافات تو درنسته کېدو یا مثلا اختلافات د موجودیت سبب کیږي چې له زکړو یا د کمې پوهې وروسته موږ زیات هم راوستل شي. ځکه ځینې خلک خپه دي پوهېږي چې مثلا قانې کوم کې جواب مول لري، خو یو ډول زیات نیولې وي او هغه موضوع پاسانه غاړه لګدي. البته دا د هوا په هنه لمخ هم یو ډیره مهمه موضوع ده. د دې په غلګومان ایجاکولیشن وایي چې مثلا ځان په انتقاد ګوتنی ول یا ځان ملامت ول، دا ډیره سخت دی هوا په هنه هم دا وایي. خو کله چې تجربه ډیریږي، په هډی دی یو انسان په دې پوهیږي چې نه پوهېدل عیب نه دی، بلکې یو اخلاقي دنده ده چې باید ترسره کړو. اعتراف اخلاقي دنده ده چې اعتراف یې ځکه نه پرېږم، نو بیا وروسته دا مسله حل کړي.
مدانه کور ودان مقام زی سب تصبیر تره و گرزو هلال محبت هم را سره خبرونه که وصل شوی. هلال سب تاسیم ستری مشوی پخیر رغلی. مقام زی سب یادوانه وکره پا زینو مسائلو که زدیت یاد مقابل نوری خبر تغیره نکی خودل که اوس مال افغانستان که و گرو زیتر دست زوانان دی چه هغوی که زده کړي کړي وي هم د زده کړو کچه یې کمه وي یا د مطالعې کچه یې کمه وي، خو په خپل نظر باندې کلک ولاړ وي یا نظر غلط وي یا کوم ستونزه پکې وي، خو ورنه تیریږي نه. او که تیریږي بیا داسې یو ډول د شرم احساس کوي چې والا دا خو غلط و. په داسې شرایطو کې که چیرې یو ځوان اوسي او هغه په دې پوهیږي چې غلط ده، څنګه کېدای شي چې دا داسې ډول باندې د خپل خبره بیرته راسمه کړي، خپل نظر راسم کړي، چونی شخصیت ته په ټولنه کې تاوان ورسیږي؟ ځکه چې په یو خبره ډېر تاکید کول، په هغې ودرېدل، ضد کول او وروسته له هغې نه تېرېدل یو ډول زیان ده، چې هم د دې زیان او د دې تاوان مخه ونیسي او هم ورسره هغه توافق چې دا باید نورو کسانو سره ورته پرې ورسیږي هغه ته ورسیږي.
سلامونه لومړی تاسو ته او همدارنګه ملګرو مېلمنو ته او ټولو ستاسو اورېدونکو ته هیله ده چې روغ جوړ باسئ. لکه مخکې چې دا ملګرو یادونه وکړله، نو زما نظر هم دوی سره یو شان دی، ځکه کله چې د علم سطح ټیټه وي او علم دومره نه وي، همدارنګه تجربه ونه لري که نه، نو مونږ دا کولی شو چې مطلب یو بل چا باندې انتقاد وکړو، هغې ته ووایو چې مطلب ته په غلطه یې او زه صحیح یم. خو کله چې د چا علم سیوا وي، نو هغه کولی شي چې یو چا ته لاجیک جواب ورکړي او همدارنګه هغې ته یو داسې یو جواب ورکړي چې هغه پوه شي. نو بالکل په افغانستان کې مطلب ډېر زیاتې دا تاسو دا رسنۍ وګورئ، ډېر د پوسټونه په فیسبوک کېږي، ټویټر باندې کېږي، همدارنګه په انسټاګرام باندې کېږي. نو مهمه دا ده چې کله د یو چا په باره کې د یو چا پوس کېږي، موږ باید د هغې په باره کې ډایرکټ داسې داسې یو فیصله ونه کړو چې مطلب همدا انسان غلط دی، دا پوسټ کړی دی، باید هغې هغه باید موږ وګورو، باید هغې نه باید موږ باید هغې په باره کې تصمیم ونیسو چې مطلب دغه کس دغه پوسټ کړی یا دغه لیکنه یې کړې ده، نو باید موږ جواب ورکړو. بلکه موږ په خصوصا په افغانستان اتباعو کې یو مشکل دا دی چې موږ لکه مخکې چا خورکوي ته اشاره وکړه، موږ صبر نشو کولی، درک نشو کولی، نو زموږ یو مشکل دغه دی. نو که دلته تاسو د نورو هېوادونو دغه وګورئ، خصوصا ځوانان وګورئ، دوی که لیکنه کوي یا مطلب یو په موضوع باندې بحث کوي، دوی ډېر نارمل بحث کوي، د سیریس پکې کېږي نه، او ډېر لکه د فرینډشپ حساب باندې دوی بحث کوي، بیسي په دا معلومات نه کېږي چې دوی په موضوع باندې بحث کېږي، ځکه هغې صبر کوي، هغې وسیله کوي، یو درک کوي چې مطلب دغه کس نه ما سوال کړي یا په دغه موضوع باندې ما سره بحث کوي، هغې ډېر نارمل خبره کوي. او بل په دې کې غټ رول دا لوبوي چې مطلب ساحل هم باید ډېر سیوا وي، تا باید ډېر سټډي کړي وي، تا سره باید ډېر زیات نالج واوسي. نو زما په نظر همدغه شیان همدغه نقاط دي چې مطلب دغه تاب ولري، نو ته کولی شي چې مطلب د یو چا مشکل وي، هغې ته مطلب ته ووایه چې ستا دغه مشکل دی، دغه دغه حل لاره ده. او بل داسې دی چې لکه په افغانستان کې هیڅ کله مطلب دا څوک نه اخلي، ځان ټیپ نه راول، ځکه په افغانستان کې هر څوک چې همدا ځایمه، نو دا داسې اشخاص باید مطلب دغه حرکت ونه کړي، ځکه چې ته پوهېږي چې مطلب زما غلطین ده او غلطین په ځان نه اخلي، هیڅوک هم ځان ته نه وایي چې زه ملامت یم او ته صحیح. هغه
محمد صاحب دلته ستونزه چیرته ده چې زیاتره افغان ځوانان دا مسله نه مني، چې دوی که یو مسله کې په حق نه وي، ولې د دې جرأت نشي کولای چې وایي چې د دې مسله کې په حق نه یم او مقابل لوری مې په حق ده؟
دلته ښکاره خبره ده، په افغاني ټولنه کې مشکل دا دی چې هلته د علم سطح دومره سیوا نه ده. اوس په افغانستان کې ګوره که نه، اوس په افغانستان کې موږ صرف مکتبو 2 کاله مکتب لرو، همدارنګه 4 کاله فاکولټه دغه بچلر کېږي، بل د ماسټري برنامې هلته نشته دی، د پی ایچ ډي برنامې نشته دی، همداسې وکیل برنامې نشته دی. نو کله چې دغه برنامې نه وي، هېڅکله نه انسان نشي کولای چې خپل هغه ایجوکیشن لیول هاي کړي. کله چې ایجوکیشن لیول نه هاي کېږي، دا دی باندې دلالت کوي چې مطلب ته پوسټ کې اچا سره باس کې هغې سره ته په منطق باندې نه شي تللی، ځکه ستا د علم دغه چې دی لیول چې دی دا ټیټ دی. کله چې د علم لکه د ګرو مخکې اشاره وکړه، کله چې د علم تاسې واوي، ته کولی شي چا سره په منطق باندې خبرې وکړي، که ته چېرته غلطیم لري، غاکت غلطیم لري، یا تیل لري، تاسو بل سره به کولی شي استناد ته ورسېږي. مګر کله چې لکه د افغانستان په ټولنه به موږ خبرې کوو چې په افغانستان کې علم سطح ډېره ټیټه ده، نو کله چې یو کس یا چا سره باس کوي په موضوع باندې، یا مطلب یو لیکنه کړې وي، هغه خپل ځان نه ملامت وي، مګر که چېرته دا لوړي زده کړې ولري، دا د پوهېږي چې مطلب دا غلطي زما ده، بې کولی شي هغې ته وایي چې بالکل دا غلطي زما ده، ما واخېستله. نو د مشکل دغه د علم هلته نشته دی، لوړې زده کړې نشته دی.
مننه مننه محبت سب تاسو ته بیر سره وګرځو. زاله جانې تاسو ته راځم که تاسو راته وایي د یوې نجلۍ په صفت باندې دا ډېره عامه ده چې په افغاني کورنیو کې کله کله پیښیږي چې تاسو د یوې موضوع په اړه باندې کوشش کوئ خپلې کورنۍ ته قناعت ورکړئ، لکه زیاتره افغان نجونې مخکې لیدې چې طالبان راشي دوی سره چې موږ خبرې کړې دوی ویل چې کورنۍ ته قناعت ورکول په دې برخه کې چې دوی زده کړو ته پرېږدي، حتی مکتب ته یا لوړو زده کړو ته پرېږدي، دا ورته ډېره ستونزمنه مسله وه. تاسو یوې نجلۍ یاستې، حتما له داسې یو دورې نه به تېرې شوي یاست، یا به یې تجربه لري، یا به مو د بل چا کیسې اورېدلې وي. په ټوله کې ولې یوې نجلۍ ته دا ستونزمنه وي چې خپله کورنۍ په دغې مسله باندې قانع کړي؟ دلته د نظرونو تفاوت چیرته وي، او ولې کورنۍ زړه نښه کوي د یوې نجلۍ چې هغه په داسې یو مرحله کې وي چې باید زده کړې وکړي، په اسانه ورته غاړه نه ورکوي؟
که چیرې موږ دغه د فکرونو اختلاف ته راشو، او که چیرې موږ دغه نه درک کول ته راشو، نو دغه یو څو دلایل دي چې ورونو ورته اشاره وکړه. او یو بله مهم خبره دا ده چې زموږ ټولنه یو ډول دغه تشددي ټولنه ورته ویلی شم، او دغه د نه درک کولو مسله څه داسې ده چې زموږ دغه د ډېر وخت راهیسې دوامداره ده. مثلا زمونږ ټولنه داسې ډېر زیاته په تیارو کې، او فیصله په جنګ او په دغه کې پاتې شوې ده. د یوې نجلۍ درک خو بیا ډېر زیات سخت دی، حتی موږ هغه ځوانان چې دي هغوی سره استبداد یا تشدد کېږي په اصطلاح نه درکېږي. او بیا د یوې جلۍ زده کړو کې لیږل او هغې باندې زده کړې کول چې زمونږ ډېرې کورنۍ ورسره خلاف دي، او دغه زه د نه درک مسله هم ګڼم، او ځینې نورې مسایل هم دي چې زمونږ نجونې ورسره مخامخ دي. مثلا دغه فولکلوریک او دغه د کلتوري محدودیتونه دي چې زمونږ په ټولنه کې لاشته، او زمونږ د ټولنې هغه علمي کچه ده چې هغه ډېره زیاته ټیټه ده. او دوی مثلا په چیرې زه دا وایم چې یو چیرې ما لوستي وو د مونږ له ازادۍ ډارېږو، که نه ځکه ازادي ډېر مسؤلیتونه لري. نو زمونږ ټولنه چې هماغه په تیرو او په لنډو فکرونو او دغه جاهلیت کې تر ډېره وخته پاتې شوې ده، نو زه فکر کوم بیا چې دوی د علم طرف ته، او بیا د یوې ښه د پرمختګ په داسې ټولنه کې، او د علم او ښوونځي او پوهنتون ته لېږل، دغه ډېر سخت کار دی چې دې کار ته زمونږ لکه زمونږ غوندې خلک چې په اصطلاح ځوانان او لوستې کسان دي چې ډېر زیاته تمه ده او د ټولنې سترګې دي دوی ته. دلیل یې دا دی چې اول خو زمونږ مشران که په اصطلاح زه یاد کړمه، نو هغوی څه دي لکه عمر یې ډېر سوی دی، نو څه وایم چې هغوی به اوس دومرهني چې درک کړي، یا په اصطلاح مثلا هغه بیا چې ځوانانو ته راځو دوی حوصله هم لري، صبر هم لري، او کولی شي چې ډار کم کړي. نو زه فکر کوم چې دوی باید مونږ باید یو توافق ته سره ورسېږو، او مونږ باید دغه چې دا مسله او د علم مسله باید سره راسم کړو. زه د دې دوه د یو خو تشدد دی، او بل د علم کچه ده چې هغه چېرته د زمونږ په ټولنه کې، او لا هم مونږ په محدودیتونو کې یو، او زمونږ د فکر سطحه دومره نه ده لوړه چې مونږ ښځه په کار کې او په زده کړه کې وګورو. موږ همیشه دغه ښځه په کور کې، په پاکولو کې، په خدمت کولو کې لیدلې ده، که نه نو دومره لوړ فکر چې دی هغه بیا سخت دي چې ته یوه ښځه په کار کې یا په دندې کې یا په زده کړه کې وګوري. دغه درک بیا زمونږ له سوي اوچت دی، نو دغه دلیل دی چې زمونږ ټولنه نشي کولی چې یوه نجلۍ درک کړي او د دې هیلې وګوري.
مننه کور ودانه غلی زله مقامزه سیب لتاسی بمو پختم بیا به رنا جانې ته ورشو. که د ځوانانو برخې ته راشو، په ټوله کې ځوانان چې دغه عامه مجلسونه کوي، مازیګر کې راټولې یو بل سره کیسې کوي، یا که په فیسبوک یا ټویټر کې دوی یو موضوع چای ورباندې بحثونه کوي، کله کله داسې کیږي چې د دوی ترمنځ دغه بحث نه یوازې لفظي شخړې، بلکې یو لوی جنګ ورنه بدلیږي، او حتی بدل فازی او بلده کاری په ټوله کې څومره اړتیا ده دغه بحثونه چې کیږي یا دغه راټولیدنې چې د ځوانانو لخوا کیږي حتما دا د په ټولنې په پرمختګ کې رول لري یا پوهاوي کې رول لري. څومره مهمه ده چې په هغه اهدافو باندې چې دغه ناستې ترسره کیږي ډېر تمرکز وشي او د ارتباطاتو رامنځته کولو لپاره د خپل نظر د وړاندې کولو لپاره او همدارنګه دا چې که چیرته اختلاف رامنځته شي د دریم ګړي رول څومره مهم ده.
ډیره زیاته مننه اغلی سیال. ګورې ښه مونږ چې کله د نظر د اختلاف بحث کوو په دې کې موږ درې ډوله اختلافات لرو. یو موضوع یو ډول اختلاف داسې ده چې دواړه لوري په ناسمه وي. زه غواړم یو څه ډېر ساده مثالونه ورکړم چې دا خبره لږ ډېره واضح شي. هغه نظر اختلاف چې مثلا دواړه لوري په ناسمه وي، هغه داسې وي مثلا یو څوک وایي چې آسمان په ابي رنګ کې، بل وایي نه شین دی، خو یو درېمګړی راځي وایي نه بالکل آسمان شته نه، بلکې دا موږ فضا ده چې وینو. مثلا دا دوړ لوري په ناسمه وو، یو درېمګړې راغې دا مسله حل کړله. یو ډول بل موږ اختلاف لرو چې هغه دوړ لوري په سمه وي. ګورې د ریاضیات او د ساينس موضوع بیل ده چې مثلا دوه جمع دوه څلور هر شي ته څلور دي، خو کله چې د ټولنیزو بحثونو خبره راځي، د ټولنیزو موضوعاتو خبره راځي، نو هلته حتما دا چې موضوعات هم شته چې دوړ لوري په سمه وي. مثلا زه یو ډېر عادي مثال وایم، څوک وایي چې مثلا قرآن کریم سپېشل کتاب دی، او یو بل څوک وایي چې قرآن کریم پاک کتاب دی. د دوړ معنا یو د مفهوم یو د فقط هغه د افهام او تفهیم او د یو د بل په حول او وسیله کمزوري ده، او دغه اختلاف رامنځته شوی. او دریم ډول د اختلاف چې دی هغه بیا یو لوری سم یو بل ناسم وي. دغه موضوعات بیخي ډیر دي او دغه موضوع کې بحث ډیر مهم دی، ځکه کله چې یو لوری په سم وي بل ناسم وي، په دې کې د مقابل لوری قانع کول یا بل ته قناعت ورکول دا منځته راځي تر څو دغه کس چې په ناسمه دی هغه پسند شي. اوس دغه موضوع ته راځو چې د درېمګړي رول څومره مهم دی او ولې به درېمګړي مداخله وکړي. ګوري کله چې موږ بحث د زموږ د ټولنې کوو، د افغانانو کوو، په دې کې دا واقعیت دی چې موږ له وړکتوب نه له کوچنیتوب په داسې شکل روزل شوي وو چې ملامتي باید رانه وړو. موږ ډېرې وخت داسې خبرې په خپلو کورنیو کې او له ماشومتوبه په مکتب کې په نورو ځایونو کې چې یعنی هیڅ ډول باید ځان ملامت رانه وړو. نو په دې صورت کې چې دواړه خلک یا دواړه ځوانان چې د یوې ټولنې وي، په یو جامع کې لوی شوي وي، یو ډول کلتوري اړیکې ولري، نو حتما طبیعي ده چې دواړه مثلا دغه ډول فکر لري چې باید ملامت نه شي. نو اکثرا د همدغې وجه نه چې دواړه داسې یو ډول ضد نیولي وي چې نه غواړي مثلا کم راشي، نه غواړي خپلې خبرې نه په شا شي، دغه اختلافات رامنځته کیږي. په دې کې د درېمګړي رول ډېر زیات مهم دی. البته دا خبره په دې شکل مهمه ده چې د درېمګړي رول هغه وخت ډېر مهم کیږي چې کله بحث جنجال ته وځي، او مثلا بحث بلې ناوړې پایلې لوري ته ځي. کله ناکله داسې کیږي چې مثلا د دواړو د بحث په منځ کې د درېمګړي معلومات د دواړو ته یو لاره پرانیزي، لکه هغه اختلاف چې ما وویل دواړه لوري په ناسمه وي، یو درېمګړی راځي یو بل نظر وایي، دوی دواړه پوهېږي چې مثلا زم اختیام په غلطه معبول هم قانع کېږي. د درېمګړي خبرې ته ممکن که غلط هم دوی غاړه کېږي، په خپلې خبرې نه په شا کېږي او د مقابل لوی خبره هېڅکله نه مني. نو په دغه صورت کې ډېره مهمه ده، بلکې چېرته مثلا درېمګړی په دغه شکل قضاوت وکړي چې څوک په سمه دی څوک په نامه سمه دی، دا په خپله هم د دې سبب کېږي چې د دوی اختلافات په یو نه یو ډول له منځه لاړ شي. که چېرته دواړه د بحث جانبین یو بل ته وایي چې ته ملامت یې ته نه پوهېږي، په دې صورت کې ممکن یو بل سره شخړه وکړي. خو که درېمګړی یو کس ته وایي چې نه احمد یا محمود ستا خبره ناسمه او د فلاني خبره دقیقه ده او زه چې څومره معلومات لرم، نو په دې صورت کې دا اختلاف له منځه تللی شي. نو درېمګړي رول ډېر مهم.
مننه کور ودان ژوندی اوسئ. رڼا افغان تا ته هم ښه راغلاست وایم، ستړي مه شي. رڼا جانې که تاسې راته په دې اړه باندې ووایئ، تاسې چون د پوهنتون محصلې وئ او دا چې اوس پوهنتونونه بندې په کور کې ناستې استئ، خو که په دې اړه راته ووایئ چې ځینو دوستانو مخکې اشاره وکړه چې درک او یا دا چې صبر کول مقابل لوري ته چې توافق رامنځته شي د نظرونو اختلاف سربیره، بیا هم تاسې په پوهنتون کې هم دا تجربه کړې، په ځانګړي ډول کله چې له استاد نه شکایت لرئ او ټولې ادارې ته ځئ یا نماینده لیږئ چې ستاسې شکایت ویسي، په ټوله کې ستاسې ترمنځ که د پوهنتون کې سره راته وکړي څومره په یو موضوع د اختلاف سربیره بیا هم توافق را منځته کیدای شو، او هغه یو هدف مو چې ټاکلی و که هغه هر څه و، لکه د یو استاد نه مضمون اخیستل یا صنف لپاره تقسیم اوقات بدلول، یا هر موضوع کوه څومره ورته رسیدلی یاستئ؟
سلامونه تاسو ته سیال صاحب او ټولو اوریدونکو ته سلام، مننه ډیره زیاته. زه به ستاسو د سوال جواب داسې کومه چې لکه د پانتون کومه دوره چې وه او په هغې کې واقعیت چې ټول ځوانان وو او د ټولو نظرونه فرق کول، او هر نفر کوشش کړی و مکتب ویلی و آمادګي ویلی و، بالاخره ځان یې چې کوم هدف یې درلودلی یا کوم رشته یې څه غوښتله هغې ته ځان رسولی و. نو هر نفر به ځان هوښیار هم کوه، تعلیم یافته، او د هغې تر څنګ ځان د خپل کور کورنۍ هغه تل یا قهرمان حساب و. نو په دې حساب باندې په سم کې واقعیت چې اختلافات هم ډېر زیات و، خو زه که څه هم د ځان صفت درته نه کوم، خو ډېر زیات کوشش به مې چې کوه دې ته به مې کوه چې په داسې یو شرایطو کې چې زمونږ میندې زمونږ مشران ونه سو کړی چې درس ووایي، فلحال زمونږ دپاره یو زمینه مساعده ده. مونږ باید دغه اختلافات رامنځته نه کړو، کوم اختلافات چې د غرور د وجې نه دي یا هم د قوم پرستۍ د وجې نه دي، یا هم چې ما په شخصي مکتب کې درس لوستلی ده، یا هم تا چې په دولتي کې لوستلی، یا زه چې پیسه داره یم او په ما ډېر مصرف کېږي او په تا کم مصرف کېږي، د دې شیانو نه به راتیر شو. څه چې زمونږ هدف ته یو څه زده کول دي، دې ته همیشه ما کوشش کړی ده، او هغه استاد مو انتخاب کړی ده کوم استاد چې مونږ ته مفهوم راکوي. سو زمونږ داسې ډېر زیات استادان وو چې شاګردان ورسره مشکل درلودل، لکه هغوی به جدیت به غوره کوو، او ما بیا جدي استادان ډېر زیات خوښېده. د دې په خاطر چې جدي استاد په شاګرد باندې جدیت کوي، مګم په زړه کې همیشه چې انسان وای یو نفر چې جدیت کوي او مقابل لوری داسې فکر کوي چې هغه به په زړه کې څه رحم ونه لري، خو برعکس مهربان انسان د روانشناسۍ د اړخه وایي چې واقعا ډېر زیات مهربان انسان دی. نو ما دا مهربان استادان چې وو دا به دومره به هغه نه کولو، یعنی په شاګرد باندې به دومره کوشش نه کولو، شاګرد به درس نه ویلی. جدي استادان مې ډېر زیات خوښېده.
دقیقا رڼا جانې، زما پوښتنه هم دا ده که داسې را لنډه یې کړی راته، کم دغې برخې ته تم شو، ځینو محصلینو داسې استادان خوښول، ځینو نه خوښول، استاسو چې ځینو لکه غوښتل ځینو نه غوښتل، دغې هدف لپاره چې یا دا استاد وساتئ یا یې لرې کړئ، څه مو کول چې بالاخره توافق ته ورسیږئ او یو ښه استاد ځان ته وساتئ په صنف کې؟
مونږ ډېری وخت چې په څوم کې کله به مونږ 15 نفره وو، نو مونږ 10 نفرو به توافق درلودلو او باقي مانده 15 نفرو به توافق نه درلودلو. نو مونږ به ډېر زیات په خپلو منځو کې لکه د اول نمرې څخه یا د نماینده څخه به مونږ کار واخیستو، یا هغه نفر چې په څوم کې به وقت ډېر زیات احترام وړ به و، یا هم چې ډېر به ورسره صمیمیت و، د هغې د به مونږ کار اخیسته. خو ډېری وخت تاسو په خپله هم پوهېږئ، رایې هغې طرف ته کېږي کوم طرف ته چې ډېر کسان وي. نو بیا چې کله به مونږ توافق ته ونه رسېدو، ځکه چې تاسو پوهېږئ په افغانستان کې داسې یو دوره تېره شوه، داسې یو حالت تېر شو که ډیموکراسي وه، یا د درس او د تعلیم دروازې د نجونو په مخ باندې خلاصې وي، خو مګم داسې یو ډیموکراسي رامنځته شوې وه چې هر نفر خودخوا و، هر نفر یعنی خود اختیار و، داسې اختیار دغسې یو غرور یا دغسې یو حالت کې و کنه چې بل چا ته د اهمیت نه ورکولو. د دې مونږ مجبورېدلو چې د تدریسي معینیت څخه مرسته واخلو، یا د رئیس څخه مرسته واخلو، یا د داسې یو استاد څخه مونږ مرسته واخلو چې مثلا زمونږ د جنسه د مونږ ډېری وخت چې نجونې وو، د یو زنانه استاد څخه به مو مرسته واخلو چې هغه مونږ ته لږ مثلا ښه نظریه به راکړي، مونږ سره به مرسته وکړي، یا د سړیانو د برخې نه، د نارینه د برخې نه دغسې یو استاد به
مغورک چې دا غسر به مونږ وقته تا خپل خبره شریکولای. یعنی دریم ګړې مو منځ سره وړ، ډیره مننه کور ودان. خغل هلال کتا سره ته وای رڼا جانې، ځینې موضوعات ته اشاره وکړه چې ځینې کسان کې د شتا سیم د وضعیت کتلې وی، هغه چې یو څه په ټولنیز لحاظ په اقتصادي لحاظ باندې ښه وي، یا په ښځې کې تعلیم کړی وي، یا د نورو کسانو نه چې په ډېر مصرف باندې تعلیم کړی وي، کله کله داسې کیږي چې د خپلې غلطې خبرې سره په هغه کس باندې بریا ترلاسه کوي چې هغه په حق وي. په دغې ډول شرایطو کې څه کول په کار دي، او هغو کسانو ته چې د داسې یو خلکو نظر منی یا ورسره توافق کوي یا ورسره ښه کوي، لکه مونږ یې په افغانستان کې په تېرو اوس کې مثالونه ګورو، د دې لپاره څه کول پکار دي او څنګه د دغې وضعیت مخه نیول کېدای شي؟
دا خور ډیر خېصه خبرو ته اشاره وکړله. بالکل دا 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 څه پیښه من سره مشه وی دي چې مطلب په کلاسونو کې به ځینې به ویل چې زما دا استاد نه خوښیږي یا مطلب په دغه موضوع زموږ مشکل دی، نو موږ هم دغه څه کول دا کلاس به عمل ډیوایډ کول په دوه برخو چې مطلب څوک دغه استاد نه خوشاله دي یا مطلب دا سیریز استاد دا چې دی نارمل مطلب لهجه من سره کوي، نو به موږ هم دغه څه د رائے به ماخستل چې مطلب ته کوم استاد خوښي دا سیریز داخلي یا دا نارمل استاد څه خوښیږي، نو هماغه څه چې لانجې به جوړېدلې بس ختم به یو بل سره بيخي هغه د کلاس نه بهر ډېر سیریز وکړو چې مطلب ته ملامت یو موږ صحیح اسو یا تاسو ملامت اسې ته موږ صحیح اسو، همدغه څه به ډېر شړې به راتللې مینځ کې، بیا هماغه به چې بس به موږ نه افشن ورک شو چې موږ کوم طرف ته وسلار شو دی موږ نه منې موږ دی نه منو، بیا به هماغه چې مطلب موږ به ادارې ته لاړو نو ادارې ته به موږ به خبره ورسول اداره کې به په بحث وکړو، بس به موږ ته یو استاد راولېږو یا په اداره کې به بس زموږ په موضوع باندې بحث وشولو چې مطلب دغه درېمګړی کس تاسو واخلي او دغه چې څه نظر تاسو وي هماغه قبول کړي، او مهمه خبره دا ده چې مطلب په دغه وخت کې څوک دا ونه وي چې زما تعلیم سطحه سیوا ده یا زما لوړې زده کړې زیاتې کړي دي او تا کم کړي یا ستا علم ته کم دی یا ستا د منطق دلیل چې دی دا په ذهن دی زه صحیح ما په دغه وخت کې باید د صبر او حوصلې نه کار واخلی شي او په دغه وخت کې یو بل وزغمل شي او د یو بل نظر
هلال صاحب برعکس بیا کله کله داسې کېږي چې هغوی چې مثلا په یو ښه پوهنتون کې تعلیم کړی وي که پوهېږي که نه پوهېږي یا ما مخکې مې یادونه وکړه په اقتصادي لحاظ باندې ښه وي دغه خبره منل کېږي که څه هم هغه په حق نه وي په یو موضوع کې، خو هغوی چې لکه په دولتي مکتب ویلی وي دولتي پوهنتون ویلی وي یا په ډېر کشفشي ځایانو کې درس نه وي ویلی دغه هغه نظریه چې واقعا ښه خبره وي د معقوله خبره وي هغه نه منل کېږي، اوس چې دا شرایط له منځه یوړل شي او بالاخره هغه حق خپل ځای ونیسي څه ورته کول پکار دي؟
بالکل دغه مشکل شته دی چې یو کس په هغه پرایویټ یونیورسټیانو نه ډیګري نه کړي وي ډیګري کړي وي یا مطلب پرایویټ سکول دی ویلي وي او همدارنګ یو سړي به ډیرو خواري کوي چې هغه ګورنمنټ یونیورسټۍ نه یا ګورنمنټ سکول نه هغه پاره شوی وي، او مشکل دلته دا دی مهم دلته نه دی چې مطلب پلان کې د شخصي پانتون نه دا ډیګري پوره کړي دا دی دغه سوې د دولتي نه پوره کړي، مهمه دلته دا د منطق او دلیل دلته استعداد مهم دی چې مطلب تا کې څومره استعداد دی کاغه دولتي وي کاغه شخصي وي، کله چې یو شخص کې کوالټي وي استعداد وي باید هغه خبره والو واورول شي، نه مهمه دا نه ده چې یو کس د تعلیم په پیسو باندې کړي او د های یونیورسټۍ نه کړي وي، مهمه دا نه ده، مهمه دا ده چې ته یو چا سره باس کې تقیمات ورکړي دا غستا منطق ساده خبره منطقي وي چې په دلیل باندې ولاړ وي، نو مهمه دا ده، مهمه دا نه ده چې یو شخص چې دی دولتي پوهنتون ویل یا شخصي پوهنتون ویل، مهمه هغه منطق او دلیل دغه بحث دی چې مطلب ته چا سره څنګه بحث کې کله چې بحث صحیح وي باید هر څه دوی سره تن کې دي ضد پرېږ دي او صبر دی وکړي او دا هغه خبره دی ومني، ځکه چې دغه غټ مشکل دی چې مطلب زیاتره خلک وایي چې مطلب یو کس همیشه خپل ځان باندې زیات دغه کوي چې مطلب زه هوښیار یم زما علم زیات دی زما داری دا نه نه دا پریک دا ضرور نه دی، مهمه دا ده چې باید ځان کې څه کوالټي ولري دومره ته مطلب کله چې خبره کې باید ستاره خبره په منطق او په جریل باندې برابر وشي.
من نه کور ودان مقام زای سه په کتا سیم دغه پښتنې ته ځواب راکې چې زیاتره هغه کسان چې ټولنیز مقام لري پیسې لري اقتصاد لري بیا هم دوی خپل خبره په څوکې کې نه یو هغوی چې د پوهې سرویره خو منطق وړاندې کې خبرې نه منل کېږي هل لار ورته څه ده؟
ډېره مننه غلی سال دا ډېره مهمه پوښتنه ده، یو خو ډېره مهمه خبره دا ده چې کله چې د عامه خلکو یا د ټولو خلکو د پوهې کچه لوړېږي دغه مشکل په خپله ورو ورو حل کېږي، ځکه زموږ په ټولنه کې اکثریت خلک دغه د تحصیل لاندې دغې مسلې ته ګوري، مثلا څوک په سمره دي ته ګوري چې دا خبرې د چا له خولې وځي، یعنی د خبرې ته د اهمیت ورکولو په ځای د شخص ته اهمیت ورکوي، کله چې عامه پوهاوی دي کې یا په ټوله کې د ټولنې د وګړو د پوهې کچه لوړېږي دوی هیڅ کلم دغه څه پرېکړه نشي کولای چې دوی د خبرې د منطق پر ځای د شخص لیدلوری وګوري او د شخص په طرف وګوري چې شخص څوک دی، یو خبره خو دا ده چې په عمومي کې د ټولو خلکو یا په ټوله کې د پوهې کچه په وطن کې د خلکو لوړه شي دا مشکل ورو ورو په خپله حل کېږي، بل خبره ده چې په دغه برخه کې د ځوانانو مسولیت ډیر زیات دی، چې مثلا هغه وګړي هغه ځوانان چې په دې اړه معلومات لري او پوهیږي باید دغه ډول لیکنې او ژباړې وکړي تر څو خلکو ته ذهنیت جوړ کړي چې هیڅ کلم د چا خبرې کارواله په دې نه دی چې هغه په کوم موقف کې لري، بلکې داغه په دلیل دی، داغه په منطق دی. بل باید هیڅ کلم د دلیل یا مثلا د خبرې د کارواله معیار دا نه وي چې چا چیرته پونتو لسته، بلکې معیار باید دا وي چې د چا خبره څومره سم ده او څومره په اصول او په طرز او طریقه برابر ده. بل کله چې انسانان خپل ویښ وجدان ولري تاسو باور وکړئ دا یعنی ډېر لوی مسله ده که موږ جدي وګړو، ځکه چې یو څوک چې په خپ پوهیږي چې مثلا دا کس ملامت دی یا دا خبره سمه نه ده، خو بیا هم د دې لپاره چې هغه په یو ښه ټولنیز موقف کې دی، یو ښه وضعیت کې دی، دا خبره سمه ګڼي، هغه حتما د خپل وجدان او د دننه نه ځورېږي. نو کله چې د انسانانو پوهې کچه لوړیږي او دا ومني چې مثلا هیڅوک له هیڅ برتر نه دی، په خپل دغه مشکل حل کیږي. نو زما په نظر تر ډیره بیا هم تکیه په پوهې کیږي، کله چې هم ذهنیتونه جوړ شي دغه مشکل حل کیږي.
مننه کور ودان. رانا جانې که تاسو ته راشو، کله چې دوه نفر خبرې کوي یو غواړي چې یو موضوع باندې توافق ته ورسیږي، د ژوندۍ او مثالونو وړاندې کول څومره ضرور دي په دې خبره اترو کې؟
لکه د مثال په توګه کوم ژوندۍ مثال؟
مثلا دوه کسان خبرې کوي، یو د دې لپاره چې خپله خبره سمه واضح کړي یا وکولی شي مقابل لوري ته ورسوي، یو مثال وړاندې کوي یا وایي لکه تاسې خپل د صنف یو مثال موږ ته وویلي چې کله موږ توافق نه شو کولی ادارې ته تللو، د داسې مثالونو ورکول په خبرو اترو کې څومره مقابل لوری کولی شي اغیزمن کړي، او هغه څوک چې ښه منطق وایي ښه دلیل وایي څومره د هغې په خبرو باندې دا اغیزمن تمامېدای شي؟
زما خپل شخصي نظر چې کوم ده، لکه مرکې دوستانو هم یادونه وکړله چې دغه ذهنیت ډېر زیات مهم ده، زه هم په همدې نظر یم چې ذهنیت ډېر زیات مهم دی. او بل یو څه چې دي هغه باور ده، یو انسان چې کله په جامعه کې د انسانانو سره ښه رفتار ولري په هغې باندې هر سړی باور کوي د هغې په خبرو باندې. ما مخکې چې دا خبره کومه یادونه وکړه چې مثلا دوی چې په ښه مکتبونو کې یا په ښه پوهنتونونو کې زده کړې کړې وي یا په ښه مقام کې وي که نه، د دې خبره منه کېږي. هدف مې دا نه و چې مثلا د دوی خبره به ډېره زیات ومنی شي، البته موږ په تېره دوره کې دغه شیان ډېر تجربه کړی دي. خبره دا ده چې دوی یو رقم دغسې ځان ښایي چې مثلا زه په ښه پوزیشن کې یم، زما به ډېر منی کېږي. خو مګم دا چې دوی په دې باندې قناعت کوي چې مثلا زه په ښه پوزیشن کې زما خبر به ډېر ومنی شي، دا اصل خبره نه ده. او دا چې دوی په ښه پوهنتون کې هم درس ویلی یا مکتب کې هم درس ویلی، دا هم د دوی دپاره څه ګټه نه کوي، ځکه چې د دوی پوهاوی یا دوی نظریات ډېر زیات مهم دي. بل دا چې په تېر حکومت کې موږ درلودل چې هر نفر په واسطه باندې په اسناد باندې مخته تلو، د دې په خاطر دوی داسې یو نظر غونډې کې درلودو. خو مګم نن وخت کې چې یا په نن سبا دغه کوم ماحول چې موږ ګورو کنه، چې موږ باید ځوانان د پاره کار وکړو او موږ باید دغه عامه پوهاوی چې کوم ده باید رامنځته تر څو چې دغه د ځوانانو د ذهنیت چې کوم ده بدل شوی ده یا هم چې بدلون ورته ورکړو په راتلونکي کې، د دې لپاره د عامه پوهاوی واقعیت ډېر زیات مهم ده. او د مکتب کومه دوره چې د دوی لپاره ډېر زیات مهم ده، د پانتون دورا دوی لپاره ډیره زیات مهمه ده. او زما په نظر دغه باور درلودل او په خپل خبرو کې د خپل تجربیاتو نه استفاده کول او په خپل سترګو باندې هغه حقیقتونه چې په سترګو باندې لیدلې دي، هغه عبرتونه چې اخیستلې دي، د هغو حادثو ویل دوی لپاره زما په نظر چې دوی لپاره دغه د توافق سبب کیدای شي.
مننه کور ودان. هلال صاحب که تاسې راته ووایئ، کله چې دوه کسان خبرې کوي یا درېمګړی منځته راځي او په یو موضوع باندې چې غواړي د دوه کسان تر منځ توافق رامنځته کړي، څومره کیدای شي د دوی لپاره دغه موضوع ارتباط داسې یو فضا رامنځته شي چې دوی وکولی شي بغیر له دې نه چې ویره ورسره وي چې د دوی دا کوم خبرې چې کوي یا کوم موضوع چې بیانوي او کوم دلیل او منطق چې وایي له هغې نه سو استفاده ونه شي؟
ګوره لکه داسې پیښې ډېر زیات پیدا کېږي که نه، لکه څو موده مخکې ما خپل یو ملګري سره وکتل چې زه په موضوع باندې لاړ شم، نو هغې ما سره نه منله، وایي نه ته وایي روانې وي ته ساوې چې دی دا کوم نظر چې دی نه منطقي دی او دا خبره چې دی دا کوم دلیل هم نه لري، او همدارنګه ما هغه رجیکټ کولو چې نه ستا خبرې صحیح نه دي زما صحیح ده، بیا ما هغه چې بیا ما وویل چې زمونږ یو ملګری و هغه مې ورته یاد کړو چې دا رېش دا خبره به مین سره واچوم، بیا به وګورو چې مطلب تا سا خبره صحیح ده او که زما صحیح ده. خو موږ دواړو ډېر زیات کوشش وکړو چې مطلب موږ ته یو بل ته قناعت ورکړو، خو نه کېدله چې نه کېدله، بیا ما ملګری چې راغی بیا دا خبره مین سره راوړله چې وورور موږ دغه درې ساعته کېږي په دغه موضوع باندې زمونږ نیوکه ده، موږ په مشکل باندې ورسره سو، نو دا ماته قناعت راکولی شي نه دا کولی شم نه دې ته قناعت ورکولی شم. بیا هماغه چې هماغه ملګري ما ته وویل چې تاسو صبر وکړئ او حوصله وکړئ او بل درکوي زه به تاسو پوه کړم چې مطلب دا موضوع څه ده، یا تاسو کې مکمل تاسو دواړه ملامت یاست یا پوهېږئ پرې نه، یا ستاسو دغه موضوع چې د ذهن نه وتلې موضوع ده، نو یا تاسو کې یو سایډ صحیح ده یو سایډ غلط دی، دغه خبرې په منطق او په دلیل نه ده، نو هماغه چې بس هماغه درېیم کس راغی بس زمونږ منځ کې هغه خبره موږ ته په منطق او په دلیل وویلې او بس مشکل ختم شولو.
مننه کړو. دا مقام زه سب کتا سمراته ام د موضوع وای کله کله دا سکیږي چې څوک کدو کسان نشي کولای موضوع باندې توافق ته ورسیږي، دریم کړه شورا زی کا غوړي وقیت وای یریږي چې وقیت وای دوړو کسان سره په جنجال کې پات کیږي. دلته د دغه اعتماد او باور فضا را منځته کول او د لپاره چاغه شخص د مسؤلیت احساس وکړي د دې فضا را منځته کول څومره ضروري دي.
ډېر مننه اغلی سیال. کله چې درمګړي بحث کېږي په دې کې ډېره مهمه خبره ده چې دغه ډول اختلاف وایي دا داسې ډول اختلاف ده چې دواړه لوري شته، یعنې دلته افهام او تفهیم کېږي، نو ډېر فوکس باید په دې وشي چې افهام او تفهیم په ښه شکل وشي. کله چې خبرې الفاظ سم وي د الفاظو کې داسې کلمو استفاده ونه شي چې مقابل لوری پکې د سپکاوي احساس وکړي، نو خپل دا خبره او دغه اختلاف نظر چې په ښه شکل پای ته رسیږي. نو د درمګړي اصلي رول په دغه ځای کې همدا دی چې کوشش وکړي د دواړو لورو ترمنځ کې که چیرته الفاظ توندېږي یا کوشش دې وکړي چې دوی دواړه حاصلې ته وهڅوي او یا هم کولای شي چې دغه بحث په همدې ځای پای ته ورسوي. نورې کله ناکله اګنور کول یا د یوې مسلې نه تېرېدل ډېره ګټه کې نسبت دا ده چې هغه عمارس دوام ومومي، ځکه موږ ډېری وختونو چې ډېر معمولي بحثونه چې ډېر عادي خبرې وي د همدې بحث او کمیونیکیشن په نتیجه کې لا بدتر حالت ته ورسیږي. نو که چېرته درېمګړی دغسې احساس کوي چې ګویا دغه دواړو کسان چې زما مقابل کې ناست دي او یو بل سره بحث کوي، د همدې بحث په نتیجه کې یو وخت بلکې د یو بل د وینو تیږي کېږي، یو بل ته کندې ګوري، د یو بل دښمنان کېږي، نو باید ډېر کوشش وکړي چې دغه مسلې ته یا د بحث د پای ته کېږي. ډېرې وخت همداسې شوي دي چې مثلا ډېر عادي مسله د بحث په نتیجه کې یو ډېر جدي موضوع شي، او کله چې موږ ګورو مثلا زمونږ د بحث نتیجه له هغه ډېره بده ده چې مثلا پای ته ورسیږي دا بحث همدلته ختم شي، نو خبره ده چې پای ته ورسیږي. او که چېرته مثلا درېمګړی پوهېږي چې نه دا بحث بدې خبرې ته نه وځي، نو په دې شکل چې دی کله چې دی دوه ته قناعت ورکوي او له دې ویره چې مثلا که زه د یو په ننګه خبره کوم دا بل خفه کېږي، نو یوازې یوازینی هنر چې دی استفاده کولی چې هغه د الفاظو هنر دی. هېچا ته دې نه وایي چې مثلا ته په ناسمه ستا خبرې سمې نه دي، بلکې ودې وایي او دواړه سم وایي، خو د ده خبرې په دغه دلایلو قوي دي. نو په دغه برخه کې دغه د کمیونیکیشن هنر لرل، د الفاظو نه صحیح استفاده کول په صحیح وخت کې په صحیح توګه له الفاظو ګټه اخیستل د دې سبب کېږي چې درېمګړی وکولی شي په ښه شکل دواړو ترمنځ هغه منځګړتوب وکړي او دغه بحث چې خدای مه کړه بدې لوري تلو ښه لوري ته وګرځوي. او درېمګړی په دغه کې ډېر زیات رول لري، ځکه دوه کسان ما پخوا هم اشاره وکړه لږ مخکې په خپلو خبرو کې چې بیا خصوصا پښتانه یا افغانان چې په داسې ټولنه کې لږ شوي دي هېڅکله نه غواړي چې مثلا ځان پر راولي. درېمګړی کولای شي چې مثلا په ښه شکل او په ښو الفاظو دغه قناعت بل ملګری ته ورکړي.
مننه کور ودان. اغلی زلا تاسې ته برا شما تاسې لیکوال یاستی او دا چې لیکنې کوي د یو بل ډول د بحث کولو یو طریقه ده. کله چې تاسې خپل لیکنې حتما ځینې وسادان بلري هغوی ته بیلیږي او دوی به حتما ځینې نیوکې کوي یا بیرته ورکې اصلاحات رامنځته کوي. تاسې چون لیکوال یاستی او په دغه شیانو سره به مخ شوي یاستی، لیکنې کې انتقادونه به در باندې شوي، څومره ضرور د ده چې د دې لپاره توافق را منځته شي، دواړه لوري انتقاد ومني او ورسره توافق وکړي.
موږ په ټولنه کې کله کله ډیر واړه مسایل چې دي موږ ورته خیال دی یا موږ ورته پام دی، ډیر کله په ډیر لویو ستونزو پکېږي. زه راځم خپلې موضوع ته چې د لیکوالۍ برخه کې دا نقد یا انتقاد چې دی دا هڅه دې څومره مهم دی او څنګه باید کوي. یو خو موږ انتقاد دې چې هغه باید څه ډول وي، کله کله موږ دغه نقد کوونکی یا هغه څوک چې انتقاد کوي د چا په لیکنه یا د چا په کیسه، هغه کله کله دغه یو څه لیکي یا دغه یو الفاظ کاری چې بیانو درک چې امکان نه لري چې سړی درک کړي، هغه ته بیا موږ نقد کوونکی نشو ویلی. بیا راځم هغه خبرې چې باید په یو نقد کې وشي او هغه خبرې چې باید په یو لیکنه. البته ما یو بل څه هم یادونه کړې وه چې موږ زیاتره نقد یا هغه فیصله کره کتنه چې موږ ورته وایو، هغه زیاتره په مقابل لوري باندې په اثر باندې وي. که چېرې موږ په اثر باندې نقد کوو، هغه یو عالي نقد دې ته وایو چې موږ د اثر ښېګڼې او بدګڼې دواړه راواخلو. نو په دې اثر بیا لیکوال زه فکر نه کوم چې هیڅکله دې هم په دې مسایل خاصه شي. او بل که چېرې یو څوک نقد کوي، هغه باید داسې انسان وي چې هغه په ډېره پوهه لري، که نه هر څوک نقد یا کره کتنه نه شي کولی. نو بل یو لیکوال په حیث که چېرې زما په لیکنه یا زما په کیسه یو څوک نقد کوي، نقد کوي یو استاد کوي نقد کوي، دا خو زما دپاره ډېر زیات ښه خبره ده. او دا موږ استادان دي چې موږ خپلو غلطیو ته متوجه کوي. او دې کیسه موږ ځوانان شته دي چې هغه کله کله زه فکر کوم کله کله چې موږ په دې پوه شو چې موږ نه پوهېږو، موږ ډېر پوهېږو، که نه خو زموږ په ټولنه کې خلک دا نه مني چې موږ نه پوهېږو. دې ته خپل سوچ کې چې موږ په هر څه پوهېږو، نو که چېرې له موږ سره دغه علم پیدا شي چې موږ نه پوهېږو، نو چې په کومه موږ ډېرې ستونزې به حل شوي. نه که چېرې زما په اثر کې دي یا د نورو لیکوالانو شاعرانو په اثر هغه لیکنو یا شعرونو باندې کېږي، اگر یو خو اصلي باید نقد کړي او یا د یو پوهه استاد لخوا شوي، نو بیا دا خو ډېره ښه خبره ده. او دې کې باید موږ ډېر زیات دې خبرې ته متوجه واوسو چې سره زمونږ په خیر دي او زمونږ په لیکنه کې زمونږ سره ډېره زیاته مرسته کولی شي. موږ د لیکوالۍ نه بهر ټولنیز ژوند دی چې ځینې مسایل پکې کله کله موږ ډېر زیات ضروري وي. مثلا که چېرې راسته دغه ټولنیز ژوند ته معمولا موږ ډېر پام نه یو، خو موږ ډېرې غلطۍ کوو او دغه غلطۍ بیا ډېرې زیاتې لویږي او په ځینو ځینو مشکلاتو او ستونزو بدلېږي. مثلا دغه د غلط فهمۍ یو برخه ده چې موږ دغه توافق ته نه رسېدل، لکه په اصطلاح وایم هېڅکله په ټولنه کې دغه څه نه وي چې مثلا ته یو مقابل لوري سره بحث کوي، ته باید په دې پوه شې چې مته ستاسو سره په حقه یې، نه مقابل لوری هماغسې ستاسو په حقه دی. هر لکه یو څوک چې غږېږي، یو څوک چې بحث کوي خپلې خوبیانې او خپل هماغه مشکلات یا بدیانې ځان سره لري، چې هغه موږ باید څومره پوهه او درک ولرو چې موږ هغه درک کړی دی او دې یو
مننه کور ودان. زه یوازې یو لنډ مثال در سره شریکوم. چا د یو چا په لیکنې باندې نقد کړی و، دغه نقد دومره وګدو شو دغه کتاب د کره کتنې نه ډیر شوی و. رانا جانې تاسو ته راځم، لنډ ساسي پیغام مو ورم کوم. ځوانان چې په خپل کې باسونه کوي او نشي کولای شي توافق ته ورسیږي، لنډ ورته څه ویل غواړي؟
زما وینا ټول ځوانان ته دا ده چې خپل باید تمن توافق وکړي، یعنی باید تمن دې ته خپلم توافق وکړي او نور هم وهڅوي، ځکه تاسو پوهېږئ په افغانستان کې داسې یو حالت ده چې هر څوک د یو بل نه ځان پورته کوي. بل دا چې موږ زده کړې ته ضرورت لرو، پوهې ته ضرورت لرو، د علم او د تعلیم په مټ باندې موږ کولای شو د خپلو هیلو ته ورسېږو، د هغې تر څنګ د خپل هېواد په ابادۍ کې ښه رول ولرو. نو دې په خاطر په یو بل باندې بې ځایه انتقاد کول، د یو بل نه ځان پورته ګڼل او په یو بل باندې زای نقد کول د زما پان خکار نه ده، بلکې نقد هم خدا په خپل ځای باندې. لکه حضرت عمر فاروق به همیشه ویل کنه چې زما نږدې دور هغه ده چې زما په کار باندې نیوکه ولري یا نقد ولري، زه په نام کې اصلاحات راولم. خپل ځای باندې په بعض مسایلو کې په نیمګړتیاوو کې باید حتمن دغه په ځان باندې ومني چې زه کمی لرم، ځکه چې انسان چې ده کامل نه دی کې والله په ځان باندې پوره ده، او د هغې تر څنګ باندې توافق هم باید په داسې شکل باندې وي چې په یو سالمه موضوع باندې یو سالمه طریقه سره هغې ته توافق ورکړی شي.
مننه کور ودان. هلال محبت، تاسې لنډ پیغام اورم چې وخت کم ده.
بزه هم دومره ووایم چې لکه خوراکۍ چې مخکې اشاره وکړله چې د علم کمی دی په افغاني ټولنه کې، نو کله چې د علم کمی وي بیا دغه غلطیانې ډېرې زیاتې راځي چې د یو بل خبره نه اورېدل کېږي، نو کله چې د علم سیوا شي نو بیا مشکل نه پیدا کېږي، بیا ضرور یو بل ته په منطق او په دلیل باندې خبره ورکول کېږي، او په دغه کې بیا یو شخص مطلب هغه هغې خبره منطق او دلیلي نه وسي، نو هغه دې باید صبر وکړي هغه بل کوم چې کوم مقابل کس دی هغه په منطق او په دلیل خبره کوي هغې خبره دې نه ردوي، او بس صبر او کله دې ورته وته موافقې ته دې ورته
ورته. مقام زی صاحب مننه. مقام زی صاحب تاسو پیغام لنډور چې وخت ډیر کم ده.
ډیر مننه. زما فقط یو پیغام دی زونه ته، هغه دا چې چیرته ملامت وي د ماتې منل زموږ اخلاقي مسولیت دی، او دا هیڅ نوع عیب نه دی. مننه
کور ودان. له تاسو څلور واړو قدرمنو چې پروګرام کې مور سره ګډون وکړه، په پای کې ورزو د پوهاند دودیال بشیر په نظر پام دی اړه باندې چې هغه یو با تجربه استاد دی، او د هغه پیغام اورو چې څنګه ځوانان کولای شي په ژوند کې د دغه ډول اختلافاتو په اړه باندې توافق ته ورسیږي.
اختلاف څو مراحل لري. دا د یوې ساده مرحلې نه شروع کیږي چې هغه عبارت د دې څخه ده چې په اول ځل باندې د نظرونو اختلاف معلومیږي. اندکترین تفاوت د ذهنیتونو ترمنځ، د غوښتنو ترمنځ، او د طرز دید او تفکر ترمنځ لومړني علایم ښکاره کیږي. په دې کې د اختلاف چې واقع شوي کسان یو بل ته تر یوې اندازې پورې لږ څه بدبینه کیږي، تفاوتونه درک کوي. که په دغه مرحله کې مداخله وشي، منځګړی کار وکړي، هغه نهاد چې ده یا هغه عامر او هر څوک چې ده، که دغه مرحله کې اقدام وکړي ډېره ښه خبره ده. خو د دې نه دویمه مرحله چې ده هغه نو بیا مرورتوب ده. اختلاف کې واقع شوي کسان یو د بل نه مخ اړوي، دا نو بیا څه پیچلې ده. درېیمه مرحله دا ده چې بدبختانه بیا اختلاف کې واقع کیږي کسان یو بل پسې تبلیغات کوي، یو بل پسې خبرې کوي، یو بل باندې تهمتونه کوي، دخلته ده چې اختلاف پیچلی کیږي. تر دې نه وروسته بله هغه مرحله ده چې دوه اختلاف کې واقع کسان یا حتی څو کسان دا په داسې یو تضاد کې واقع کیږي، په یو کشمکش کې واقع کیږي چې دغه د نظر اختلاف په شخړه باندې بدلیږي. دا شخړه خدای نه خواسته بعضې وخت د سحر ته رسیږي چې فزیکي برخوردونه کیږي، او یو د بل بیخي محوه کول په فکر کې لویږي. نو ډېره ښه خبره ده هغه کسان چې د منځګړي وینجي په توګه یا د مذاکره کوونکي په توګه غواړي خپل رول ادا کړي، یا محیط چاپېریال دوی چې متوجه کیږي چې په ځوانانو کې په دوو کسانو ترمنځ، د یو کلي په سطحه، د ښار په سطحه، د ځوانانو د دوو ډلو، د دوو سیاسي حرکتونو، د دوو مدني حرکتونو، د دوو ګروپونو ترمنځ کله چې تفاوت د نظر راغی، نو په دغه اوله مرحله کې چې اقدام وشي دا ډېر مفید ده. تجارب ښودلې ده چې تر رسمی حل نه غیر رسمی حل ډیر مؤثر ده. یعنی مخکې د دې نه چې موضوع محکمې او قاضي ته لاړ شي، اختلاف باید د یو درېمګړي د خوانه په غیر رسمي ماحول کې، صمیمانه ماحول کې حل شي. کچیرې میډیشن یا منځګړی سم رول ادا نشي کړلی او موجود نه وو، نو بیا نیګوشیشن یا مذاکراتو ته لار هواریږي. دا مذاکره او درېمګړی باید داسې فشار رانه وړي چې یو طرف مجبور شي د ملامتي منلو ته. نه، قناعت. که چیرې تاسو یو څوک مجبور کړئ د اختلاف په حل کې چې د اختلاف نه تیر شي یا جانب مقابل ته ځان پړ وبولي، نو دا ښه نتیجه نه ورکوي، بلکې بهترینه نتیجه هغه وخت حاصلیږي چې قناعت موږ ورکړو. د مجبوریت له مخې په یو چا باندې فشار راوړل او د اختلاف نه تیرېدلو ته چې موږ واداره کړو، دا باعث دې ګرځي چې هغه ته یو څه وقره پیدا شي، هغه بالاخره که موقتا اختلاف فراموش کړي او موقتا پخلاینه وکړي، پخلا شي، موقتا آشتي وکړي، اما زړه کې وقره پاتې کیږي، او دا بیا یو بل وخت خدای نه خواسته بیا انتقام اخلي نو بهتره دا ده چې دی اختلافات په حل کې او د پخلاین په راوستلو کې قناعت لري او وزن مطمئن کو چې رښتیا هم دواړه طرفونه د ته حاضر شو چې په واقعي معنا سره پخلا شوی دي.
چلیگی لائے پسر کر دی چو کسان ددیو پشان تے زور ور دی دزڑگی سنم خانہ پپیری ساتم دخار خلق دبوتانو سودا گردی چپن پوشو خامارانو سروسی دادا غرو پختانا چمراو زڑور دی وقت بلگی چی برنگ د پی خبر دی انتو آیا چی چشوی زور ورا د حجری یاران دی انڈی والا نو ماس خوتن میں دپرے انڈی والا نو یو چوستوری میں دش پہ انڈی والا نو یو چوستوری میں دش پہ انڈی والا نو ماس خوتن میں دپرے انڈی والا نو انڈی والا نو غرو سن میں ہم پدے انڈی والا نو دوی ترشاو پاتن کی ہم زمخ کی دوی ترشاو کې هم پما پسې انډي والا اے جن کې هم پما پسې انډي والا یو څېړی بلش پیلې بل کوچي وا یو څېړی بلش پیلې بلا کوچي وا او یو څېړی بلش پیلې بل کوچي وا یو څېړی بلش پیلې بلا کوچي وا دشپانا جہان کے درے انڈی والا دشپانا جہان کے درے انڈی والا انڈی والا نو خزمان